څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او پاکستان د هر اړخیزو اړیکو سند لاسلیک کړی. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه خواشینه ده، او په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. بشپړ خبرونه. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده، په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري، چې یوه یې د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملي کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کابل ته لنډ سفر درلود. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکه نه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې، روغتیایي وضعیت خراب شوی. لیندا رینولډس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د یوې ډلې چلند د یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولی.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي، هزار ورکون کې د خو کلبل په لوه وکتل سي، په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونو یې افغانستان کې له 2009 نه تر 2014 کلونو موده کې 9 افغانان وژلي دي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونې پر بنسټ جوړ شوی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاس ته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او ګڼ شمېر نور بنسټونو ویلي و چې کانونه د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه ده. په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تېر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووېډ-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا وایروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کېږي. د جان هپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا داخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسېدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونه پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونو یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه، او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی وو. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 115 مترو په اوږدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوي د دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوی سند خورا مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
په روزګان کې یو شمېر کسان ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو حتی پوسپیو داړلې
چې وینېول دي. بیا سپی نه رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه ګشته په انشاءالله مزوب کړي دي. سده سویم
له افغانستانه د 2000 امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزی نظر اخیستی.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او دا به هم واوري چې په لغمان کې یو شمېر میرمنې مشروطه سوله غواړي.
غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت یې تر پښو لاندې کړي نو موږ دا سوله نه غواړو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د نجی ساپوی په راپور کې.
د دې هوکړې د سند له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسي اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښې اشاره یې د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخله کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسي همکاريو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ، د روابطو، د ولسونو ترمنځ، د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوندي ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې سند ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړپوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سمه وي. طالبانو ډېر کله دا خبره کړې ده چې د اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل وړ ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبانو سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې ووایو چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له اصول نه به دې حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایبي خبرتیا وروسته له افغانستان د دوه میاشتو پترس کې د 2000 امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر در سره شریکو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت، مخصوصا امنیتي وضعیت، ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به یې اغیز شوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپوه شکرې بارکزي څخه کړې ده.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمی پوری مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول، بیا تر نور مسایلو کې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس ته تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته، بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که یې مشخص کړي چې عواقب به یې څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونې نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمه او توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم ونوم. د سولې پروژه تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو، او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه سې مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تر اوسه پورې چې لایون حل ده، تر دې وروسته به هم په همدغه سیر مخته به روان وي. وخت به تېرېږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانع سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوی دیموکرات ولسمشر افغانستان لپاره پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدینو سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د پاره بلکې سیمې د پاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري، او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیسته دا هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه شي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي رډو ته یو شمېر رسیدلې سمسونه ولول، تاسو کولی شئ چې مشته سمس راوستوي. یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای، پر رواني ناروغیو اخته شوی دي. دوی ادعا کوي چې ملکانو بې ګناه دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعا کوي چې د استرالیا پوځ وی څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګانه راپور لري.
چې وینې ول دې بیا سپینه را څرګرځېدې په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سوي.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جاوز یا سنځي سیمې اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکون لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستکړل یو سپه او چی شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیر هم لکړل ما څول غچ ووي سپی پر شا ولګول کوم وخت بیا پنیر وښ کاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتته چې ویني ول دې بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه ظلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خشنځلو بچ پاتې ویلې لغه چې غورځه ولې ارڅه وکړل.
عبدالخالق ادعا کوي چې ولسی وګړي وو خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بی ګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوه بجو سه د شپې د دوه بجو سه کدر صادق سره بیا ماستر کا پټه کړ. دا د ثابت تکلیف خو بس دا تناو سیژن کله په دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناشي د غوسه ځان با سمل شي لیر زین ناس د چا سره ونه مشلېږي حساب مو دونې زی په سوي دي چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تاسو دا مرزي در پېښته سر درد هغه درتونه چې ګالوالای نه سند شو هغه درتونه چې ګالوالای نه ال تجار لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رس غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اورزګان ولایت کې لمیشتو استرلایز وکونه ترکی خاطري لري. یو وشت کلن نعمت الله هم ورته کې سالري هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فیسټیوال پای ته رسیدلی. په دغه فیسټیوال ته د څه باندې 122 هیوادونو فلمونه راغوښتل شوي وو. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ازربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او ازربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه په د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نېټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ راچاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې و. پر اقدام سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فیسټیوال پای ته ورسید. د هرات د شوسو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستانه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیستې. دغه فیسټیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3000 فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیسټیوال ته ناجا ساپی ورغلی راپور راکوي.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فیسټیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال له څلور ورځو راهیسې په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورني او بهرني فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فیسټیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لار اچول کیږي. د فیسټیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیسټیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
قطعا د دې فیسټیوال د جوړول لپاره ګڼې امنیتي ننګونې موجودې وي او موږ فکر کاوه چې د فلمونو فیسټیوال به سږ کال ترسره نشي، خو بیا هم موږ پریکړه وکړه چې فیسټیوال ترسره کړو. په روانو شرایطو کې د فلم جوړونکو په ځانګړي ډول د ښځو له لوري دا ډول اقدام کولی شي او لوړ غږ واوسي.
د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې له افغانستانه د صحرا کریمي د لوري جوړ شوی فلم مریم هوا وایشه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. صحرا کریمي د داسې فیسټیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی، او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فیسټیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې، د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اصلي جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ لخپل هر څه تیریږو.
د سګانی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
په کابل کې مو د یو نړیوال فیسټیوال راپور اوریده چې دغه څلور ورځنی فیسټیوال پای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې، یعنی څلور نیمه بجو وروسته، ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، او همداراز په لغمان کې له یو شمېر میرمنو سره غږېدلی یو چې د سولې په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. خو اوس به ستاسو سیمو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځایاري بلکې د عمران خان سفر ګټه نه کړي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي پاکستانی چارواکو څو ځلې پخوا هم د عمران خان په څیر سندونه لاسلیک کړي وو چې ګټه یې ونه کړه. عزیز صابلی له زنجیر لیکي افغانستان ته د عمران خان سفر بې ګټې دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د عمران خان سفر نمایشي و. رحیم الله له دانګام لیکلي دي د عمران خان وعدې له افغان حکومت سره معنا نه لري. عبدالعزیز خالب له هلمند لیکي د الیاس تایی آواز مې وسم په غوږونو کې انګازې کوي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي الیاس تایی هغه چا وژلی چې اوس له شرمه ژغ هم نه کوي چې دا کار یې کړی دی. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی پر استرالیا اس ام اس کې لیکلي دي د استرالیا هغه ځواکونه چې بشری تیره کړی باید سخت مجازات شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په لغمان کې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره د سولې په ارتباط شخېدلې یو او همدارس د ښځو د حقونو د مدافعینو لوی غړي میرمن حسن پلوشی حسن سره هم شخېدلې یو. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اسدالدین څخه.
افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنیو چارو وزارت دغه سند مهم بولی او وایي چې پرون کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنی چې افغانستان کې د خپل پوځ د جنگي جرمونو راپور کتلی، روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان ولی وایي طالبان هڅه کوي چې له دغه کان نه سره زر استخراج کړي. په هند کې نن په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. غلو قصد درلود چې له یوه خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر د دې تونل له لارې غلا کړي، خو مخې ونیول شوه.
په لغمان کې یو شمېر ښځینه فعالانې او جنګځپلې مېرمنې وایي د ښځو د حقوقو محدودیت ورته د منلو نه دی. دوی وایي زده کړې او کار کول یې د حقونو په برخه کې سری کرښې دي او هېڅکله به ترې پشانه شي. دوی په هیواد کې وروستیو تاوتریخوالي ناهیلې کړې او لشکېلو لور غواړي چې د سولې په وړاندې شنه خنډونه له منځه یوسي او په اوربند سلا وکړي. سهارګل امیرزای راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبي زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوها کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زندني برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکي خزینه فعاله وګمه وایي هغه سوله چې د ښځو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ووځي.
خزینو دغه په 19 کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی دی، تر دې پورې را رسیدلی دي او مخکې راغلی دي. نو که غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت یې تر پښو لاندې کړي، نو موږ دا سوله نه غواړو. ولې یو مېرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق یې تر پښو لاندې نشي.
د لغمان اوسیدونکي سنا بیا وایي د ښځو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تېرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت څخه هیله لرو چې سوله راشي، ځکه ښځو لپاره زیات زیان راغلی او که دې غواړي چې زموږ به تر سکون کوم پرمختګ کړي، د دې لپاره د سوله بندي چې دا کار کې وشي او دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار دې کار مسته شي.
دا په داسې حال کې دا چې له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. که څه هم دغه مذاکراتي پلاوو د ښځو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی، خو لغمان میشتې میرمنې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریز ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د اوو بچیانو سرپرسته ده، ناهیلې شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حقه نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهره وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي، نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا بسي، جنگ جګړې به بسي، ډز ډز به بسي، دماکې به بسي، د ما بچي به تعلیم وکړي، خپل د وطن ته به د موږ زړه وسي، هغه سي سر به مورته ټیټ سي او خوشحاله به سي او ژوند او زندگی ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غني غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې به د ښځو له ټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د ورستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوندي وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر وې ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. ملالۍ بشیر له میرمن حسن څخه د مرکې په پیل کې د دې خبرې وضاحت غوښتی. اغلی حسن وویل
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي، په ماشومانو باندې کېږي، داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پانتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو او د ماشومانو ده په اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده، او دا ځلې دغې د برید کې دغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه چې یو رهبره ښځه باندې وار کېږي، مطلب دا ده چې هغه جامه غواړي چې خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځې مخکې لاړ شي.
تاسو پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خبره سوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشینۍ وړ خبره ده، ځکه چې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي. زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت دپاره کار سوی ده، د خود محافظت دپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشینۍ وړ خبره ده، او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو چې ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یې ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په غوجونو کې چې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیره نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسېدنې، دوی د موټر بندوبست، او د دوی سفر او نور مسایلو کې باید مهمه اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه په افغانستان کې کیږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن له همدې مرکې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستول دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستونزی محل سی. نو لدی کبالی چی موش پا تیرو اونیو که دیر زیاد پیغمون اخیستی دی ساسو خوارم پا دی خبرونه که هم دا پیغمون پا پر لپسی دول بیل تبصیریت خبرکم ترچو طولو تا نوبت ورسی جاو پا دی خطر نن مرکر نلرو. نو ستاسی پیغمون رخلوم خو بچر که ستاسی ده هغ پیغمونو چو بیل گرخلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازدی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی، خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبره، خصوصا بیا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځایه پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړدو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب زمين ورکړي. دا چې دته موټر کې ځای پر ځای شوی دی، دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو پلستا دروازې ته ودرېدی، یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوی دی. و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. و سلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده، او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایي کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دایي ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي، په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زابل مرکز غلیزو د کلي د څه پیغام تیز الیاس سعید ډېر درځولی یم، او غني یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری څخه تاسو د ستکړی پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خوښینه یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غندو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده به څلوېښتو کسو سرپرستي او ډوډۍ پیدا کول، نو موږ ته ده ولې زور را کړی لکه د ده خپل مورجانې او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا سانه راله او دا ځای څچېړه وشي د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راله، نو دا څچېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څچېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی یو، ډېر خواشینی یو، نو نور مو وخت نه یسم. د الله په امان دي او خفه یو وسنه.
السلام علیکم، د چنار ګل خبرې کوم، د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالۍ. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبر یارو، موږ په باندې ډېر سخته خپه یو او سخته خواشینی یو. دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي چې دا مسؤلیت دې تاسې په غاړه ده، نور د خدای په امان.
زشم سلام دی من ولاد کا سر پاڑی کی ما سلام علیکم تزادی رکھوی کا کون کتول اوریدن کو سلام علیکم من دا کم چروای سر مشکل لرم من کم چروا کی مشور دا گلری پرون چې نه راځي باندې وژل شو هغه د ګولان په نمرې کښ باندې د خبرونو ریپورټونه خلکو ته خبرونه ورکول. دلته جنگونه دي، دلته جنگونه دي، په دغه باندې جنگونه دي، اینه تام راډوی کې به مشر کول یا بدلته خلګور ته ګاښونه کول چې مرا زه دا ځای ته مرا زه ته دا باید دا خبرو نه کې نشر. زه یو عام وګړی یم، شم اسلام یم، ژم د هلمند ولایت شم، په لشکرګاه ولایت کې وچېږم. نویا قاعدي ما دې پاره کوي چې دفتر ته په بس کې لکس لي، یعنې دومره غریب کس وو او په خپل وظیفه کې عزتمند سړی وو، کارګر سړی وو. نو هیله مې دا درې چې موږ ته خرچ له دغه تکسکار ته یا د مخکنی والی سره یا د دعوت والی څخه پوښتنه وکړي دا څنګه درمدرس بولسو. هیله مې دا ده چې دا زما آواز خپور.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه واورو. کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلی دی.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازګاری رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید تکار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزاره چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
السلام علیکم، زه شیرمحمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بېکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند دلیل څخه زما دا پیغام چې په دا
اوس په هلمند کې د کورونا کې سوي دي نو په هلمند کې شوزي او په نو باید تړل کېږي که نه تړل کېږي کور نه د وجې څخه نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرض افغانستان نه ورک شوی و خو د مکتبونه چې شروع شو بیا ژون وکړه رئیس دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي تېر به شو د غوړې شوروان څکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیراسان د کونړو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده جدا همدا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زرګلو خانم د لغمان ولایت د لسو ولسوالۍ ته خدمات در سم ته راځي ازادي ته لغمان ولایت ته د معرفت ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغمان ولایت ته لسو ولسوالۍ کې د دایګانو نه بره د سایګل او پنځه کلی دي تقریبا یو ساعت شل د خلار نه او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کې هم د سیکانو د بعد ما خلنا بدي في بحثو كيف تفرش ده تقول انت بدي اشترك له وكده بس اغلب سبب ده طرف نفس ده بس اشترك استمعتني درس استمعتني درس وهذا درس ختم شو مو غوار في ده بدي نجان له بارم ده بينزل كل له بارا يو كنجون ده يو برادولي ده يو لشبال ده يو جبيه ده يو فور لشبال ده ده كنجي كلي ده وزارة ماري من قائل ده وده یا کته ماری د لغمان نن قایده د دغه مکتب ته موږ د دې څخه د باد او باران کې د خوځې تدبیر باندې د تدبیر کې دا مکتب موږ ته ماته د اګور لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې موږ ته حق نه له مکتب جوړ شو موږ باندې د ولسمو خلکو د دولت خلکو د ملت خلکو موږ ته حق نه د پنځه کلي لپاره چې موږ ته مکتب جوړ شو تدبیر ډېر بده تمامېږي چې ډېر یو ساعت شل کته به موږ لاره کوو بس د موږ لپاره ډېره مشکل تمامېږي او هر مرګ نه تر جوړ کې د پنځه کلي لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زینلان د هلمند ولایت څخه د فراړې کني ولیدا دغه د هلمند د شهیدانو عاملینو ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکړی او د ډیر ستونزې سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشونه هم دا چې وسوز سره فرش کړ بیا دا چې بیا نه راکړي بیا په نوې کال کې درکو بیا نه راکړي بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی مې نه دی شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا موږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم. ګل احمد کوریما د کندهار ښار څخه اورا څنګه مدغه دغه د افغان د سین شرکت دی دا به څه کوم ډول فوري په کندهار ښار کې ما مخکم پیغامونه چې لیکلي دي اورا خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شکی ځکه چې موږ ډېر زیات ستوند کیو کچیر د څه وانه په څه لکه یې په تاسو دا غوښتنې چې کچري هیڅ خدمات نه لري به څه کوم ډول دی اورا نو ما دا هیله د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم شي او د خپل مې شرکت ته مزول ته دا اوس مجبات وکړل چې دا څه دا شرکت باید فعالیتونه زیات کړي، ځکه چې موږ شاید ډېر زیات پسند کړي، په ولسوالۍ کې کار نه کوي، په ښار کې کار نه کوي، په یو ځای کې کار نه کوي. نو دا پیسې خو نه موچ نه وي چې ډېر زموږ ساخلي او موږ به سره خدمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لنډ پیغام هم هیله ده چې تاسو بیا نشروئ د پیغام د نشرېدو په هیله ده. خدای په امان، السلام علیکم.
اور السلام علیکم. ز صدوا غاوا دا بغرا تړل تښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وس کری د نام کری او دا شان کری دا بغرا وس پاک تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کرا تیر سه دا بغرا پاک تړل د موږ وس څوک د نام کړو ګرد پاک دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس چې دا څاک خو بنه سه پکې خدای په امان.
سلامونه احترامه بدری کوچه یم هغه د ننګرهار ولایت نه. موږ د دې حکومت له خوانه موږ د بدرونه شیخ موږ تاسو ملایر له طرفه څنګه تیار کوو نو مالداري مرض کوي موږ سره د مرسته نه کړم چې موږ د ټول شهرو ته ورسیږو. سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسېدونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مې هیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا دا خوند نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې ضایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې بده د موږ په امانت تر خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونه په جوړېدو کې زما سره طاهر روشن همکاري کوي. د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جہان تھے
تیاره تیاره شي ورشي تندر شي عذاب شي زه پختون د پختو غرشم نه یریږم نه نړیږم چې د علم په جهان کې د هوښیارو پاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو اخر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه مقام تا ور روان یم یو مقام تا ورسی گم چه پلارا کس راغل کتیا روی کرنا